حال ووایئ. د واتساپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولی سئ. شمیره ده 00420211420201.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. راسره اوسئ قدرمنو اوریدونکو. وړاندې په خپرونه کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د کابل ښار په کارته پروان سیمه کې د هندوانو له ګوردوارې سره چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه تنه یې وژلي او څو نور یې ټپیان کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادۍ راډیو ته ویل چې یوې وسله والې ډلې ګوردوارې ته تر ننوتو مخکې لاسي بمونه والوزول. ښاغلي ټکور ویلي چې دې ډلې غوښتل د خلکو په ګڼه ګوڼه کې یو موټر بم هم وچوي، خو ونه توانېدل. د دې حمله پر تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د ګوردوارې یو مسؤل ګورنام سنگ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د برید پر مهال دیرش تنه په درمسال کې وو، خو اوس نه پوهیږي چې څو تنه به ژوندي پاتې وي. جرمنی ډیپلومات مارک سپوتسل په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د دې ټاکنې خبر تیره شپه په نیویارک کې ورکړ. سپوتسل به اوس مهال په موقتی ډول د یوناما سرپرست هم وي، ځکه د دې ماموریت مخکینی مشرې کاناډایي ډیپلوماتې دبرا لاینز خپله دنده پرېښې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو این ایچ سی آر وایي له کورنیو بې ځایه شویو او راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره 340 میلیون ډالره بسپنې ته اړتیا لري. د ادارې پرون په یو بیان کې وویل مرستندویو هیوادونو او ټولنو تر اوسه له دې پیسو څخه یوازې په سلو کې 50 مرستې ورسپارلې دي. دا بیان افغانستان او پاکستان ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی ادارې د مرستیالې کیلی کلمنس له سفر وروسته خپور شوی دی. میرمن کلمنس د دې سفر په ترڅ کې پرون ټینګار وکړ چې یو این ایچ سی آر به له اړو افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي. د سیورو دونیتسک سیند پر غاړه پروت د اوکراین یو بل ختیځ ښار لیسیچانسک د روسي پوځیانو لخوا تر سختې بمبارۍ لاندې راغلی. روسانو داسې وخت پر دې ښار حملې پیل کړي دي چې اوکراینی ځواکونه له څو اونیو راهیسې په سیورو دونیتسک کې په مبارزه بوخت دي. د اوکراین پوځ نن وویل چې په لیسیچانسک د دوی په پوځي اهدافو او ملکي تاسیساتو باندې د روسي عسکرو لخوا د توپخانه او راکټونو سخت بریدونه شوي دي. او د امریکا د پاوت دوه پخوانی سرتیری چې د اوکراینی ځواکونو په ملاتړ د روسي پر ضد جګړې ته تللي وو د روسي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د پخوانی پوځیان چې د الاباما ایالت اصلي اوسیدونکي دي په خار کیف خار کې د جګړې پر مهال د روسي ځواکونو لخوا اسیران شوي. روسي رسنیو پرون د دواړو امریکایي سرتیرو عکسونه په داسې حال کې وښودل چې په زندان کې وو.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. اروپایی ټولنه له افغانستان څخه د نشئی موادو د قاچاق او د ډیرو دو په اړه اندیښنه لري.
زموږ مسولین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې دغه پرمان د عملی کولو په برخه کې کامل چمتووالی لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې ملګری ملتونه وایي له افغانستان څخه د نشئی موادو قاچاق او گاونډي هیوادونو لستونزو سره مخ کړی دي.
موږ حق په لحاظ دې کوو ترڅو دغه قاچاق مخ ونیسو.
دا چې د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون له څه ډول ستونزو سره مخ دی په دې اړه د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه لرو.
تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولی شي دا زموږ خپل تجار ورونه ته د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي.
د محب الله په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې له کوره سړلی یم. او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
خا پلار زنور لدې کور زما
ګوالک په دانی مش په چیرې دې
زما خو خاله چې هر چیرې زما زما.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. اروپای ټولنه اندېښنه لري چې په افغانستان کې به بیوزلی او بیکاری په دې هیواد کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو د ډیرېدو سبب سي. د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپای ادارې په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې بیکاری او بیوزلی د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. که څه هم د طالبانو حکومت د نشې بوټو د کښت بنه کولو په اړه د خپل مشر د فرمان عملي کولو په اړه ډاډ ورکوي، خو د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې دې موضوع ته په اشاره سره وایي دا چې د بزګرو اقتصاد د کوکنارو له کښت سره کلک تړلی دی، د دې کښت بشپړ منع کول لرې خبره ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي ادارې په 2022 میلادي کال کې د نشې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د وضعیت په اړه راپور خپور کړی دی. په دې راپور کې په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واک ته رسیدو وروسته په دې هیواد کې د نشې بوټو کښت او نشې موادو د قاچاقو وضعیت ناڅرګند بلل سوی او د هغو نشې موادو په اړه اندېښنه ښودل سوې چې په افغانستان کې تولید سوي او اروپایي هیوادونو ته یې قاچاق مخ په ډېرېدو دی. د دې ادارې څېړنې ښیي چې د طالبانو د حکومت حمل د میاشتې د 16 نیټې فرمان به په لنډ مهال کې د عملي کېدو وړ نه وي، ځکه چې د بزګرانو اقتصاد له دې کښت سره کلک تړلی او دا وضعیت به دوی دې ته اړ باسي چې په هر ډول حالت کې د کوکنارو کښت ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د اروپایي ټولنې د دې اندېښنو په جواب کې د نشې بوټو د کښت، نشې موادو د تولید او قاچاقو په اړه د خپل مشر د فرمان پر عملي کېدو ټینګار کوي. له نشې موادو سره د مبارزې معنیت دفتر رئیس مولوي حسیب الله احمدي وایي چې دوی د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې تر اوسه له هیڅ ډول ستونزې سره نه دي مخ شوي.
د کورنیو چارو وزارت د مخدره توکو سره د مبارزې معنیت په دې برخه کې هیڅ ستونزه نه لري او هیڅ مشکل سره نه دي مخ شوي. زموږ مسؤلین او زموږ پرسونل په مرکز او په ولایت کې د دغه فرمان د عملي کولو په برخه کې کامل چمتووالی لرو.
د طالبانو حکومت روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16 نیټه د طالبانو د مشر یو فرمان خپور کړ چې په دې فرمان کې د نشې بوټو کښت، نشې موادو جوړول او قاچاق منع شوی و. که څه هم په یمن ولایت کې د کوکنارو او فرا ولایت کې د بنګو د کښتونو ویجاړولو په اړه راپورونه خپاره شول، خو تر اوسه په فرا او هرمن ولایتونو کې د شیشې او هیروینو جوړولو پر کارخانو نظامي عملیات نه دي شوي. د نشې موادو او اعتیاد د سار اروپایي اداره وایي په فرای ولایت کې د شیشې جوړول په چټکۍ سره دوام لري. دا ډول د عمان په نوم واشي بوټي هم د طالبانو له مخالفت سره سره د غرونو د لمنو څخه راوړل کیږي. دا هغه بوټي دي چې د هیروینو او شیشې په جوړولو کې مرسته کړې ده. د مشرانو جرګې په خوانی غړي هاشم الکوزی بیوزلی او بیکاری د کوکنارو د کښت اصلي عامل بولي او له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له بزګرانو سره دي مالي او تخنیکي مرستې وکړي.
د افغانستان ولس در بدر خلک دی، غریبان دی. تاسو نو وس د بزګر سره کومک وکي چې بزګر خپل دی تزړه شکی چې بیا د کوکنار نوم وانخي، یا زعفران وکړي یا نور سبزیجات وکړي. تاسو دوی ته یخی خونی جوړی کی، کارخانه جوړی کی چې زموږ افغانان پر کار باندې ودرول سي او نور دغه ناروا او بد کښت څخه خلاص واخی.
اروپایي ټولنه داسې مهال د افغانستان د نشې موادو د تولید او قاچاق په اړه اندېښنه شي چې تازه د سیمې ځینې هیوادونه په تیر بیا ایران ویلي چې له افغانستان څخه د دوی هیواد ته د نشې موادو قاچاق په بېساري ډول ډېر سوی دی. د طالبانو حکومت د اندېښنو په اړه ازادي راډیو ته ویلي دوی چمتو دي چې د سیمې له هیوادونو سره د نشې موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره خبرې او همکاري وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ملګری ملتونه افغانستان د گاونډیو هیوادونو لپاره د نشې موادو د قاچاق او سازمان شوي جرمونو سرچینه بولي. د ملګری ملتونو له نشې موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي چې له افغانستان څخه د نشې موادو قاچاق نړیوال اقتصاد او سوداګري زیانمنه کړې ده. ملګری ملتونو او د افغانستان اتو گاونډیو هیوادونو د تاجکستان په غونډه کې د نشې موادو د قاچاق او د مخنیوي لپاره د عملی اقدام غوښتنه وکړه. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په 2019 میلادي کال کې د ګمرکونو لاله د نشې موادو قاچاقو د مخنیوي لپاره د سیمې هیوادونو په کچه د ګمرکونو یو شبکه جوړه کړه چې د افغانستان په ګډون یې آذربایجان، ګرجستان، قزاقستان، قرغیزستان، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان غړیتوب لري. د شبکې تازه په تاجکستان کې غونډه وکړه. په نورو او غونډو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت استازي هم ګډون کاوه، خو دا ځل د طالبانو د حکومت استازي ته بيخي بلنه نه ورکول شوې. د دې غونډې په پای کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې لخوا اعلامیه خبره شوه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د افغانستان له ادرس څخه د نشئی موادو قاچاق او تنظیم شوی جرمونو غونډوی هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي. له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یا یو ان او ډی سی زیاته کړې چې دی وضعیت د سیمې امنیت، اقتصادي وده او سوداګریزه راکړه ورکړه له جدي ګواښونو سره مخ کړې ده. موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې اړیکو سره سره د طالبانو د حکومت ویندویان زموږ سره خبرو کولو ته حاضر نه شول. خو یوه اونۍ مخکې د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د نشئی موادو د قاچاقو د اندېښنو په اړه ازادۍ راډیو ته داسې ویلي وو:
موږ حق پلی هلی ځلې کوو ترڅو د دغه قاچاقو مخه ونیسو. که بیا هم دوی غواړي چې دغه مشکل ته یو حل ولټوي، موږ آمدی شي له دوی سره ووینو ترڅو دغه مشکل ته په ګډه یو حل لاره ولټو او په ګډه سره کار وکړو.
په دې غونډه کې د مرکزی آسیا لپاره د یو این او ډی سی استازي اشیتا میتر وویل چې په سیمه کې وروستیو بدلونونو ته په کتو سره اړتیا ده چې د تنظیم شوی جرمونو د مخنیوي لپاره پر پولو باندې امنیتي تدابیر نور هم پیاوړي شي. په افغانستان کې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو سره د مبارزې ادارې فعالیتونه او مرستې بندې شوي، او اوس د افغانستان د نشئی موادو وضعیت نشي څارلی. د افغانستان د پخوانی مشرانو جرګې غړی ګل احمد اعظمي نشئی مواد یو سیمه ایزه او نړیواله ستونزه بولي، او زیاتوي چې له دې ستونزې سره باید په ګډه مبارزه وشي.
جامعه جهانی و امارت اسلامی افغانستان یک زبان
نړیواله ټولنه او اسلامی امارت باید یو مشترک زب او ځانګړي پالیسی ولري ترڅو هغه فرمان چې اسلامی امارت د نشئی موادو د منع کولو په اړه ورکړي نړیواله ټولنه یې هم لاټړ وکړي. لاټړ په دې معنی چې اقتصادي مرستې وکړي، بزګرو ته بدیل کښتونه ورکړي، کاري فرصتونه برابر کړي او داسې لارې چارې عملي کړي چې بېوزلي ختمه شي. پر همدې بنسټ یوې ګډې او نړیوالې مبارزې ته هم اړتیا ده.
بنان یک مبارزې مشترک و جهانی هم ضرورت است.
درې کاله کېږي چې د ګمرکونو دا شبکه جوړه شوې، او په دې موده کې د دې اتو هیوادونو په ګمرکونو کې 1580 کیلوګرامه هیروین، تر 3000 ډېر ټابلیټ کا ګولۍ، 1550 ټنه کیمیاوي مواد او د تنباکو تر 1500 ډېرې بستې نیول شوې دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو لمخې افغانستان د سیمې له هیوادونو څخه د هغو قاچاق شویو کیمیاوي توکو قرباني دی چې د هیروینو په تولید کې کارول کیږي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو او ریچ پر منځنوي څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د طالبانو د حکومت لره تک سره د معتادینو د درملنې په برخه کې نړیوالې مرستې بندې شوې، او ډیری هغه روغتونونه چې د معتادینو درملنه به یې کوله بند شوې دي، ځکه نو اوس له ولایتونو څخه هم معتادین د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون ته راوړل کیږي. دا چې دا روغتون خپل له څه ډول ستونزو سره مخ دی، له کابل ښار او ولایتونو څخه د معتادینو د راټولولو پروګرام ولې ځنډېدلی، او چارواکو د دې ستونزو د حل په برخه کې څه کړي دي، په دې اړه مو د دې روغتون له رئیس مولوي عبدالناصر منقاد سره مرکه کړې، او په پیل کې مو د طالبانو د حکومت له راتګ سره په دې روغتون کې د راغلیو بدلونونو په اړه پوښتلی دی.
پخابه دلته به یو مریض چرته په یو درزه به مریض راغه، بل درزه باندې بدلته مواد ورسره راتلل. موږ الحمدلله اوس دغه خپ کلکه جوړګيري کړی دا هر څو چې موږ پیدا کړی دي په کم شي باندې موږ هغه ته جزا ورکړی دا. بل الحمدلله نن زفت برهای بخي طلوړه سویا دا هر مشه موږ هغه خلک سپ کران دي، موږ دوی توظیف کړی په هر ځای کې شپه او ورځ لرمش ګنټه باندې دوی الته په خپل ځای باندې مواظب دي. هیڅ به الته یو بوی احساس نه کوي، داسې به فکرونه کوي چې دلته داسې مریضان شي، هغه ډېر بوی لره پخوا هغه بوی دلته هیڅ شي او یا پیدا شي. مخکې به پخوا د هر یو مریض په کالیو کې په وجود کې بدبین او پسپګي وي، اوس انشاءالله هغه په صفر کې دي. او بل دلته فساد ډېر موجود و، هغه خلک چې مثلا وسیطه به لرله دلته به داخله دل. موږ دغه خبره د مبین نه وړي چې دلته یو د پلانیزوی دی،
هر څوک چې دلته دی دا موږ لوړ خلک دی او کلاند خلک دی موږ ورته په واسطه ګورو او دوی سره موږ د ورولای سلوک.
یو بل مشکل چې تقریبا د افغانستان ډیری روختونونه ورسره مخ دي هغه د مسلکي کسانو تېخته یا د مسلکي کسانو نشټوالی ده، دغه خلا یا دغه کمبودی تاسو څومره احساسوي؟
رښتیا هم دغه یو مشکل دلته شته، موږ هم په دغه مشکل سره مخ یو. زمږه حساب هم دغه وی چې مسلکي خلک دلته موږ وګمرو پاینده کې موږ داس خلاونه لرو چې هلته موږ مسلکي کسونه لرو.
په عموم کې مستونزې څه دي؟ یعنی دغه روختون کوم مستونزې لري؟
ستونز خو چې کله دنیاوال زموږ سره خطه دی هغه کړی ده د کومکونو خامخه په موږ باندې هم تاثیر کړی د غذا په برا کې او د دوا په برا کې، خو بیا هم سره د دومره کم امکاناتو موږ دوی ته رسیدګي کړی ده. هغه مریضان چې زموږ تقریبا زر کسان دلته تر ټارګیټ دی هغه موږ تقریبا اوس یو نیم زر کسان یا مثلا 2000 کسان تقریبا په ژمي کې 3000 کسانو پر موږ دلته کسانو ته دی کول او لږ مشکل د غذا په مورد باندې لرو. نږدې ورځې کې به ان شاء الله دغه ټول مشکل د غذا حل شي.
په خو دشي وشي دلته په میاش کې یا په 15 ورځو کې یو ځلې د جمعواري پروګرام او مثلا روختون په خپل حالاتو ته په کتو سره جن ناروغان له خارج خرا ټولول په دغه ورستوي کې دغه پروګرام درېدلې ستاسو په نظر یې لاته ده؟
رښتیا هم په خو هم داسه وا اوس به تاسو ته معلومه وي چې دلته موږ دغه د غذا په مورد باندې یا دوا په مورد باندې مشکلات لرل. موږ سره دنیاوالو هیڅ کومک نه دی کړی. که رښتیا هم دوی وایي چې موږ د انسانانو سره دوستي لرو او د انسانانو باندې موږ زړه خوږیږي او درد موږ ورسره لرو، نو به دغه کشر ته چې هغه ډېر پاتې خلک دي ته باید دوی توجه وکړو. اما سات یا په داخل کې یا په خارج کې هر څوک چې دي باید د جدي پاملرنه وشي، دغه سره کومک وشي.
دلته دا د معتادینو وهل ټکول ترټل او د دوی شکنجه کول او ځینې راپورونه موږ درلودل، اوس دغه مشکل څومره حل شوی؟
د وهل او د ټکول دغه ان شاء الله موږ دې باندې خلا کار کړی دی. دلته به ان شاء الله د سپیخ سوک مختونه خي چې د اسلامي امارت پر تک سره یو مریض وهل شوی دی او یا شکنجه شوی دی، دا پیښه به موږ ونلرو.
په دې ورستوي کې ځینې راپورونه د سیمسته سي د معتادینو د مړینې کچه په روختون کې زیاته سوې ده، ستاسو په نظر د دې علت څه کېدل شي؟
مخکې کسان رټول کړي دي، په یوه کسانو کې 10 کسان دي چې آلته دوی پرته کسانو دوی آلته هم د مرګ په حالات کې موږ سره هیله و چې کچیرته دوی علاج وشي، نو هغه کچه به په دې مورد باندې لوړ شي چې هغه خپل آلته دوی د مرګ په حالات کې موږ دلته راوړي دي.
اوس په افغانستان کې د معتادینو روختونونه تړل سوي دي ځینې، په خو خو په ولایتونو کې مو په کابل کې هم ډیر زیات روختونونه و. د دغه روختونونو تړل ستاسو پر روختون باندې څومره فشار راوړي؟
رښتیا هم دا مشکل مخته ډیر بخي زیات کړی دي. هغه د ولایتونو خلک هم دلته مخته مراجعه کوي، مخته درې می دلته موږ د دې مشکل سره مخ یو. د باندې کار روان دی چې دغه مشکل به ان شاء الله انده کې حل کیږي او دوی مثلا مخ په خا دوستانه او طریقه باندې یا مثلا دلته داخله وو او یا موږ ورته بل طرف ته توصیه کوو ان شاء الله انده کې کوشش به موږ دا وی چې د نور کوم مرکزونه چې دي داخله شي چې دغه بوج زموږ نه کم شي.
په مجموع کې د دوه ستونزو د حل لپاره مو تر اوسه څه کړی دي؟
هغه خلک چې دوی ځانونه زموږ د افغانستان او د بشر دوستان غني دي سره موږ خبره کړی دي، موږ ته اطمینان راکړی دی ان شاء الله موږ مطمئن وو چې زموږ سره په دې برخه کې کومک وکړو او دوی دغه زموږ مشکل درک کړي او دوی په دې باندې پوه شي چې دغه مشکل رښتیا هم جدي مشکل دی. تر څو به موږ نړیوالو ته یا دنیاوالو ته لاس نیولی وي کولای شي دا زموږ خپل تجار ورونه دغه د دوا په برخه کې او د غذا په برخه کې دوی موږ سره کومک شي ان شاء الله موږ به دینه خلاص چې موږ بل څه ته لاس ونیسو او یا بل څه ته موږ محتاج وو. بل موږ ان شاء الله داسې یو پروګرام لرو دغه کوم تجار ورونه چې دی داخل دی افغانستان کې موږ ورسره خبره کړې دي. هغه خلک چې دلته شرکتونه لري موږ هغه خلک چې جوړ شوي دي موږ مطمئن یو. اې دې لپاره موږ د کار د زمينه د برابرولو لپاره کار کړی دی او بل موږ یو بل کار هم کړی دی. خو به تاسو لیدلې کله به چې دا مریض جوړ شو هغه به خر ته انتقال کېده لاړل به بیا به هم بیرته دوی خپل مواد ته لاړل. دا خلک چې د هر ولایت دی ولایتونو ته موږ د تجارت په مټ باندې دغه په کومکونو باندې نقل کو او تقریبا موږ شمالي ولایتونو ته وسو کسان انتقال کړل. یو خو به د کابل غنغونه ختم شو بل به دوی خپل کورونه ته لاړ شي او بل با د دوی لپاره د کار زمينه برابر شي چې دوی شغل پیدا شي کار پیدا شي به ان شاء الله خپل دوی د بد عمل نه ان شاء الله لاس پر کیږي بیا ان شاء الله دوی د عمل ته نورسي. دلته یو بل ځای جوړیږي د اداري کمپلیکس په نام باندې، با پاینده کې موږ هغه خلک چې مسلکی خلک دي په دې مرض باندې اخته شوی دي، مثلا نجاري د ګلکری د نور عام کرونا دي، د غیر پر موږ ان شاء الله په کار باندې لګیا یو زر وخت به ان شاء الله دا کرم سرته ورسی.
آیا په هی دلست آیا په هی دلست اسلام د بنګو د تولید کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقي تجارت کوي، پروسس کوي، بلاخره ځوانان دې خواته تشویقوي، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی، او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر موږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاقبر دي، مواد مخدر دي، دوی ته جزا ور.
آیا په هی دلست
ترنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوري چې په 1289 منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د کندوز ولایت محب الله په پاکستان کې لنه اهل ملګرو سره د ناشتي ولاړې ل عمل په چرسو موتاتسو د په جړغونی غوول پلرګنی ل کور سره لایم او اوس دومره امکانات نه لرم چې بیرته پاکستان ته ولاړسم او هلته ځانته د خپل کاروبار غم مخرم. دا چې محب الله څنګه موتاتسو او د نشول عمل نور ل سره ول ستونزو سره مخ سوی دی دا په خپل د دل خلې واورو.
پاکستان کې موږ بس کچره متره را غونډولې، کورو کچره متره را غونډولې، سرګاډي هم دروش سره، ټیرا سرګاډي هم دروش سره، دا کورو جنگلان منګلان را ټولولې زی ډیر نه نشي لږ نشي سوام دوی هفته درې هفته هم سکولې دي، یوه میاشت نه ده سکولې سم. وو بیا دلته افغانستان ته رالم، دلته مې بیا ورونه وو او مور مې ودلته، یو دوه کاله کېږي چې افغانستان ته راغلم، کاروبار کوم، روزانه کوم، پر چوک باندې روزانه کوم، بل رول لرم، هغه به راپسې وو، هغه به هغه هم سکول، هغه هم نشي، هغه به ګیر کړم، ولته دا چش کړم، ولته دغه یو انډیوال بخته کړم او زه ډېر هم نه یم بخته سوی، خالي مې چرس کولی دی، یو دوه هفتې مې سکولې، ډېر مې نه دي سکولې. متاد داسې حساب و چې پاکستان کې یو انډیوال و، بوتلو چکر ته، چکر ته بوتلو، په چکر کې باره چرس را باندې وست کول، چرس را باندې وست کول، یو دوه درې میاشتې چرس را باندې وست کول، هغه سې دلته رالم، مور پلار ته رالم، بلا مور پلار پسې واخیستلم، پسې واخیستلم، ورته چرس کا نه شوې وه، موږ د کوره ولاړ سل ته دغه ځای ته راویستم، دلته دلته تړله، اوس زخمي یم، په سر باندې برق نیولی یم، نه څوک دوایي راکوي، نه څوک نه سمه ډوډۍ راکوي، نه چبرکاسته درب درب دی کیبلونه دي وایي سړی، اوس نه لار راته معلومېږي، نه لیکه راته معلومېږي، چې برته زه ولاړ سم خپله پاکستان ته، خپل کور ته ولاړ سم، خپل کاروبار جوړ کړم، برته خپل لاره جوړه کړم. ورونو مې دلې دي په کار اخته دي، هغه همګر سره په غم کښې لانه دي، ژوند مې سم و، جېب کښې مې پیسې وې، سم و، دم کار و، اوس نهسته، نه کار سه، نه شسته.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکبر په نشه یي موادو اخته وي، خو یو وخت د نشې پرېښودلو ټینګه اراده کوي. هغه دی چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورځي او هلته تر څه مودې تېرولو وروسته خپل کور ته روغ رمټ راستنېږي. د اکرم په راتلو یې کورنۍ ډېره خوشحاله وي، خو اکرم یوه شپه ناڅاپه په قهر کېږي او له کوره وځي. دا چې اکرم ولې له کوره ووت، اصل کې څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلار یو خبره درته وکم، خفه کېږي خو به نه؟
وبه ګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کېږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده، پلار به دې ولې خفه کېږي؟
ما خو بوډر پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم.
او موږ دې هم ګورو چې روغ جوړې.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ سوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې سوې او موږ هم ډېر درسره ستړي سو.
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟
او کولای شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟
ولې باور نه در باندې کوو زویا؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې د بل سترګه ده.
نو چې داسې ده ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بیکاره ګرځم او تاسو هیڅ سر نه خلاصوئ.
و سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه د مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او ښځې، یو وار خو د ده د لاسه زما ټول کاروبار تباه شو، اوس بیا دوکان په لاس ورکړم چې ټوله سرمایه مې په اوبو لوکي؟
هغه وختونه خو تېر شوله، ته ولې زموږ پخواني ټپونه بېرته را تازه کوې؟ پر تا یې څه فرق دی، بشیر او دی د دواړه زامن دي.
یاره ښځې، که رښتیا ووایم باور نه شم ورباندې کولی.
اوس خو شکر روغ جوړ دی، ولې باور نه شې ورباندې کولی؟
زه دا منم چې اوس جوړ دی، خو که خپل یو پخوانی پوډري انډیوال یې پیدا کړ بیرته به پوډري شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره، که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخواني ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
و سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور راباندې کوي او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
ولکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیفو مو علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله او تا بېرته په ویر اخته کړو.
زا بابا، دا نو څه ویر دی؟ پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
دا هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو لوکم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې آرام نه وي، موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نه شو ته اړ باسه.
سر ماخام کوا خوبنا بنگل ونائی کرے جانانا لا 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 لا.
اسلام جانا، السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اوہو، اکرم داتے؟
اوہ زیم اکرم، ولی
والک تدلتا چکے بے؟ شکر دے علاج دیوشو، خچاخ سورا اس پینز باندر نہ جوشو. مو خواسی هم دا د سریخو په ډنډ کې نښتي یو، ته ولې بېرته راغلې؟
هو زه خو رښتیا هم چې جوړ شوم.
نو چې جوړ شې بیا څه کوې چې دې مردار لکتي ته بېرته راغلې؟
های های، کور خو هغه وخت کوري چې سړی پکې عزت ولري او آرام وي، خو چې عزت دې نه وي او څوک باور نه در باندې کوي نو دا کور هم سړي ته سور تنور شي.
ولې په کور کې مو څه خبره وه؟
بس اسلام جانه، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې نو بیا تر مرګ هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانه، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار دختای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه، پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه، ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکړي او ولاړ ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. هغه ته هم بېرته دې چټل ځای ته راغلې.
ای های، دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو راسیات پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخت خمار یم.
دغه د بادار واخله زموږ یک دل ستا پر مخ خلاصه ده دا زه غټه پوړۍ به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی دغه دې واخله نو
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مپرلوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.